قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیک هلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د می د میاشت شپاړسمه چې د دیارلسو او نیم هجري شمسي کال د ثور د میاشت د شپږویشتمې نېټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم مرکه، د ځلند ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د سینما او تیاتر د مشهور هنرمند او فرهنګي شخصیت ښاغلي انجینر یونس مرکه، د پروګرام په آخر کښې به د شریفې به غزل په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې او مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر ایدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د فراه پر مرکز طالبان د سې شنبې د ورځ د برید مسله څېړلې ده. امریکایي ورځپاڼه نیویا ټایمز د کې د فراه ښار چې 50,000 نفوس لري دوهم ښار دی چې ځینې برخې یې طالبانو لاندې کړي دي. تر دې درې کاله مخکې د کندوز ښار دا تجربه کړې وه. نیویا ټایمز د فراه د ولایتي شورا د یوه استازي محمد سرور عثماني په وینا لیکلي دي چې طالبان ښار ته ننوتلي او خلک یې په ویره او ترس کې کړي دي. د ښاغلي عثماني په وینا ګڼ کسان له ویرې له خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. نیویا ټایمز یې ته اشاره هم کړې ده چې د شیندن له هوایي ډګر الوتکې والوتې څو د فراه له ښاره طالبان وشړي. بلې خپرونې سټارټ اندي ټریپس لیکلي دي چې د سې شنبې په سهار سخته جګړه په فراه کې پیل شوه. د دې ورځپاڼې په باور فراه د مخدره موادو د قاچاق مهمه لاره ده چې هلمند په جنوب کې ایران په لویدیځ کې دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو لګښت هم له کوکنار او مخدره موادو سره تړلی دي. ورځپاڼه زیاتوي له څو میاشتو راهیسې په فراه کې جګړې روانې وې او انتي وضعیت خراب شوی دي. ورځپاڼه د افغانستان دفاع وزارت دې راپور ته هم اشاره کړې ده چې په فراه کې طالبانو د ماتې لپاره جدي هڅې روانې دي. د لویدیځ یو بلې چاپي خپرونې نېشنل انټرست په عمومي توګه د افغانستان جګړو ته کتنه کړې ده. دا خپرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د 12 کلنو شخړو د جګړې بل فصل ته داخل شوي دي. د خپرونې په باور واشنګټن هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو داسې ښکاري چې د دې لوبې انجام لږ دي. خپرونه لیکي امریکایان نه غواړي چې د عراق مسله په افغانستان کې تکرار شي او خپل ځواکونه وباسي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ولسمشر ټرمپ اداره کوښښ کوي چې امریکایي ځواکونه داسې تحصیلات رامنځته کړي چې ښکېلې لورې سولې ته واڅوي، خو د خپرونې په باور دغه هدف ته د رسېدو لپاره د امنیتي اصولو رعایت مهم دي. بلې امریکایي ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا په سنا جرګه کې د کتناک ایالت استازي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له افغانستانه ووځي او 12 کلن جګړه ختم کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا سناتور د ملاتړ یو هدف هم دا و چې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړي چې ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته رسوي. ټرمپ له سناتورانو راون پاول سره د جمهوري غوښتونکو ګوند د غړو د انتخابي مبارزو پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. ورځپاڼه وایي سناتور پول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی دی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تېر اګست افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکلتیا لا پسې نور هم زیاته کړه. همدارنګ د کابل چاپ رسپورډن ورځ د اکثر مطالی په فراشار د طالبانو پرونی حمله او په دې اړه پورته شوي خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورسپاری په خپل لومړي مخ کې د کورنۍ چارو وزارت په اوله لیکلي دي چې پر فراشار د طالبان د حملې مخه نیول شوې ده او ښار د افغاني امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. خو ورسپاری د ځینو نورو سرچینو په اوله لیکلي چې تیرې شپې ناوخته پورې د فراشار زیاته برخه طالبان په ولکه کې وه او نون هم د جګړې امکان شته. ورسپاری په یو جلا مطلب کې د افغان حکومت پر مشرانو انتقاد کړی دی او لیکلي دي چې له بحران د ایوادی ستلو پر ځای په انتخاباتي کمپاینونو بوخت. ورځپاڼه کې د فرا ولایت د سقوط په درشل کې ولسمشر د یوې عادي پروژې د پرانیستو لپاره لوګر ته ولاړ او جهر احسان په کابل کې له ولسمشر د تیرو څرګندونو انتقادونه کول. ورځپاڼه کې چې د حکومت دواړه مشران د هیواد له ملي مسایلو سره د خپلو ګټو پر اساس چلند کوي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا لیکلي چې پر فراشار د طالبان د حملې تر شا د ایران ښکاره لاسونه لیدل کېږي او دا ځکه چې لا د مخه راپور نه موجود و چې ایران فرفرا کې د اوبو د کنټرول او د مجرد د مخنیوي لپاره طالبان ته خورا پرمختللې وسلې ورکړي دي. ورسپاړلي کې که څه هم له دې وړاندې په لوړ دفاعي او امنیتي کچه چارواکو ته راپور ورکول شوی و چې ایران د فرا ولایت په اړه ښه نیت نه لري او په لوړه کچه د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي، خو دا چې دښمن بریالی شو نو دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. ورځپاڼه وړاندې پر افغان امریکایي ځواکونو انتقاد کړی دی او لیکلي دي چې پر فراشار طالبانو او ترهګرو حملې هلته کنټرول شوه چې افغان امریکایي ځواکونو هوایي ځواک وکاروه چې د ورځپاڼې پر وینا دا ناوخته و ځکه چې دښمن خپل کار کړی و او د ښار په سکوت بریالی شي و. دنیا ورسپاری هم په افغانستان کې د حالات د خرابېدو پړه د حکومت پر مشرانو اچولې ده او لیکلي دي چې فرا د ملي وحدت حکومت د کمزوري اوج څرګندوي دي. ورسپاری وړاندې په خپله تبصره کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت مشران په حشوي مسایلو بوخت دي، وسله والو مخالفینو د سیمې د استخباراتو کړیو په ملاتړ د ستراتیژیکو سیمو د لاندې کولو په هڅې. ورسپاری لیکلي دي چې همدا اوس وسوال مخالفین په څو جبو کې له افغان دولتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت او یو شمېر سیمې اعلان کړي دي چې تر ټولو خونړۍ د فرا پر ښار حمله وه. د ورځپاڼې په وینا طالبان په دې ښار کې د ملي وحدت حکومت قدرت دندارې ته وړاندې کړ او دا یې وښودله چې دغه حکومت په افغانستان کې د حالاتو د کنټرول او مدیریت توان نه لري. ورځپاڼه کې چې طالبان له مخکې نه پر فرا ولایت ته حملو خبرتری ورکړی و، خو د حکومت مشرانو دې پر ځای چې د فرا لپاره تدابیر ونیسي په خپل منځو نویو اختلافونو بوخت و. انیس دولتي ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې طالبانو په لویدیځ زون کې په خپلو حملو سره هڅه کوي چې د ملي او سیمه ییز اقتصادي پروژو د پلي کولو مخه وکړي. ورځپاڼه که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې د سیمې او ګاونډ د ځینو هیوادونو استخباراتي کړي هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي نه شي او طالبان د دغو هیوادونو د اهدافو د پلي کولو هڅه کوي. خو ورځپاڼه وړاندې پر خلکو غږ کړی دی چې په اتحاد او یووالي سره به هیواد کې د ملي او سیمه ییزو پروژو د پلي کولو پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي. ورځپاڼه د دښمن د دغو هڅو د شندولو لپاره له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه هم ستایلې ده او لیکلي دي چې په کار د ملي ځواکونو په کلکه ملاتړ وشي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره منلې. خیر، زما سلامونه
اوریدونکو ته ورسیږي.
مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، افغانستان کې طالبانو او نور مخالفینو بیا خپل جنګونو ته زور ورکړی دی چې تیره ورځ د فرا ښار زیاتې برخې نیولې وې. همدارنګه د غزنی جغتو ولسوالي او په شمال کې هم یو شمېر ولسوالي هره ورځ لاس پر لاس کېږي. ستاسو نظر دغو بدامنیو اساسي علت څه دی او کومو امسایي وادونه د دوی تر شا دي؟
خو دا چې یو علت لري، یو لوی مهم علت دا دی چې خارجیانو امریکایانو دلته په افغانستان باندې چې حمله وکړه هغه داسې یو کار یې وکړ چې خپل خلک یې هغه پخواني ایسته کړه او خپل خلک یې راوسته او خپل خلک هم داسې خلک راوستل چې زیاتره هماغه وه چې دا قوم د دوی د لاسه په تعلیم پسې تللی وو. دوی درته راټول کړه او دلته یې نصب کړه، هغوی مدیریت ونه کړی شوی. هغه طالب چې مات و او پناه یې غوښته، نارې یې وهلې، هر چا ته یې ویله چې موږ ته ماتې هسې په دا خپل کلي کښې ځای راکړي. هغه یې په خپلو کلو کلي کښې ترې نه کول. او بعضو خو د پښتون د تصفیې و د پښتون قومي تصفیې تر عنوان لاندې ارام خلک چې په خپل ځای کښې ناست و هغه زندګۍ ته پرې نه کول. زه داسې یو دقیق معلومات لرم چې د طالبانو د مشر ملا عمر معاون ملا برادر کرزي ته سړی راستولی و چې ما ته په کور کښې څه مه وایاست، ما کور ما مه ځیروئ، زه د ناست یم، په ما کار مه لرئ، زه په تاسې کار نه لرم. دوه نیم کاله بعد چې لس واره کور ته لاشي شو او ووهل شو توهین شو، ورته بېرته یې احوال ورکړي چې تا زه ونه ساتلی، چې ما ته دې امن را نه کړي، پناه دې را نه کړه، د خدای په امن غرو ته وختم. دا یو ښکاره مثال و او داسې حضرو نور د دغه حکومت نالایقۍ څخه دا جنګونه راخیس وه. او چې جنګ تېر شو بیا خو امسایګانو ته خدای ورکړي، ټول امسایګان اوس پاکستان هم همدغه کوي او اوس خو دا فرا کښې خلک وایي چې دا د ایران په لمس و. نو په دې ته چې په کور کښې اور بند شي هغه کښې بیا د ګاونډیانو مداخله یو طبیعي خبره ده، د حتمي کوي ده، ځکه په ټوله دنیا کښې امسایګان حریص وي او زموږ دا خو بیا ډېر حریص وي. په دې وجه زه وایم چې د دې ناکامیو د دې ناراموو د دې خرابیو لویه پړه زه پر امریکا اچوم او په کابل حکومت اچوم.
تاسو ایران ته اشاره وکړله، د امریکا او ایران مناسبات د هغه اټومي تړون پر سر چې امریکا د تړون څخه ووتله خرابې شوي دي. آیا دغه وروستۍ جنګونه په را کې د ایران په لمسون د امریکا پر ضد یو عکس العمل نه دی؟ او همدارنګه ایران په افغانستان کښې څه غواړي؟
ایران په افغانستان کښې خو امریکا چې کله راغله او دلته حکومت جوړ کړي زموږ همسایګانو ته یې سخته د مداخلې موقع ورکړي، ډېر لوی ګرین لایټ یې ورته ورکړي او هر چا دلته خپل سړي وروزل، خپل کار یې وکړي، سرمایه ګزاري یې وکړې. تاسې چې وګورئ دلته راډیو تلویزیونونه دا تقریبا اته نوي پنځه نوي نه نوي دغو نه حدودو کښې دا د خارجانو په پیسه تلویلېږي، حتی دا ټول صد فیصده چې د کابل راډیو تلویزیونونو فیصد دی، نو دا په ټول په خارجي تمویلوي. دغه سره کم مدني ټولنې دي همسایګانو خارجیان یې تمویلوي. په دې ترتیب سره زموږ همسایګانو ته د مداخلې یو پراخه زمینه مساعده شوه. اوس چې څه مشکلات پیدا شوي دي د ایران و در امریکا پا در اتونی خسر تمن ایران و امریکا پا افغانستان که غالی که درس ور که غالی که ضرر ورسی در یو طبیعی خبره ده در تیسه که پا افغانستان که در طول خلگو در منطقه در سیمی یو نیابسی جنگ دی در غدی هم در دلتا بدی خپل زور سره معلومی نو در دیر شک نیست چې دا اوسني تکلیفونه چې دا ډېر شوي دي په دې کښې به دې د ایران لاړ شي، خو زه کرا شواهد نه لرم، خو خلک همداسې وایي.
همدارنګه د پاکستان سره د څو مودې رئیسې خبرې روانې دي چې پرون داسې راپورونه ورکول شول چې افغان پلاوي د پاکستان د پلاوي سره موافقې ته رسېدل دي. ستاسو د نظره آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې به بېرته سمې شي په داسې حال کې چې اوس هم پاکستان خپلو مداخلو ته او په سرحدونو کښې د راکټو حملو ته دوام ورکوي؟
زه ډېر ګمان نه کوم، دا ځکه چې تر څو افغانان په خپله جوړ نه شي د کابل حکومت یو دا فکر ونه کړي چې زه په جنګ نه شم راځي. او امریکا چې د کابل د حکومت تر شا د هغه هم دا فکر وکړي چې موږ په جنګ یې نه شو راځي، چې دغه جنګ موږ په خپله سره ختم نه کړو او سوله را نه ولو. او طالب خو هر څوک چې دلته افغان دی جنګېږي او دنا پر هر دلیل چې یا ناراضه سوی دی یا بل څه هر شی چې دی، چې تر څو موږ خپله جوړ نه شو زه ګمان نه کوم چې د همسایګانو مداخلې دي موږ قطع کړی شو، ځکه چې کور کښې خپله په کور کښې اور بل وي، خپله خلک لوی سره جوړ او فکر کوي چې امریکا راغلې ده او دلته د میلیاردو ډالرو سره او زه به بلډینګونه دلته جوړوم، زه به عیشونه کوم چې خارجي بانکونه به زما ډک کړي او بل څوک به په غرو کښې هم ځای نه لري. دغسې حالت چې وي دا خو ټول امریکایان د جسې استفاده کوي، چې تر څو په موږ کښې دا سیس پیدا نه شي چې دا جنګ باید قطع شي، دا جنګ باید آرام شي، دا باید ختم شي. او تر حکومت خصوصا چې بینالمللي ټولنې سره سمیت پېژندلې او ځان یو مشروع حکومت بولي، دا وانخلي او واقعا سوله ونه غواړي، زه فکر نه کوم چې د امریکایانو مداخلې دي. هم
د سولې په اړه تاسو وویل، د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دا وروستي وختو کې یو ډېر زیات پیشنهادونه طالبان ته وکړل د سولې په اړه، همدارنګه په دې اړه کنفرانسونه دي دوام لري، چې یو د هغو څخه د په اندونیزیا کې د افغان او پاکستاني علماو کنفرانس و. طالبانو نه د ولسمشر دغه غوښتنې ته جواب ووایه او نه دا کنفرانس ته ورله او بیا هم دې جنګ ته دوام ورکوي، د دغه هیله تاسې څه بولي؟
ما تر اوسه د کابل د حکومت څخه دغسې د سولې واقعي پیشنهاد تر اوسه ما نه دی راوړی. زه کابل کښې اوسم، د سولې م کار کوم، په شپه ورځ م په دغسې اخته یم، ما تر اوسه نه دی اورېدلی دا، ځکه چې هغه تېر وارې فبروري پراته ویشت چې ولسمشر اشرف غني وویله چې طالبان سره زه به قید شرط کښېږم او دوی دې د سیاسي ښځو پایس راشي او دلته دې دفتر جوړ شي. د هغه په پای کښې یوه خبره وکړه چې هغه ډېره مهمه ده او خلک نه دي ورته متوجه شوي. ده وویله چې طالبان به باید د افغانستان حکومت ته یو مشروع حکومت پایس وپېژني، نو بیا زه ورسره کښېنم. دا شرط هېڅ یو مقاومت ته، هېڅ یو هغه کسانو ته چې هغه د یو حکومت په مقابل کښې جنګېږي، یوازې طالبان نه، هر څوک چې مخه بغاوت کوي او هر څوک چې جنګېږي هغه ته دا قابل قبول نه وي. که طالب ووایي چې زه دا حکومت مشروع ګڼم، خو د ده خپل مقاومت غیر مشروع شو. دا شرط یعنې د کابل حکومت په هره خبره کښې د طالب د تسلیمۍ خبره کوي، وایي چې د سولې تر نوم لاندې د تسلیمۍ دا داسې اوس طالب هغه موقف کښې نه دی چې تسلیم شي. دا داسې ډېر ځایونه نیولي دي، قوت دی طالبان تسلیم شوه، یو وارې خوند یې د تسلیمۍ لیدلی دی، په کانټینرو کښې مړه شوه، په دشتلیې کښې مړه شوه، دا تسلیمۍ خوندونه یې لیدلي دي. دا طالب چې اوس قوت دی چېرې تسلیمېږي؟ اوس دا په کار ده کابل حکومت ته چې د دې جنګ د ختمېدو دپاره واقعا د ډېر د اخلاص د سولې پروګرام رامخته کړي او دا جنګ نور ختم شي. او راغلو د اندونیزیا خبره، اندونیزیا کښې خلک غوښته شوي وه چې فتوا صادره کړي چې دا جنګ د طالبانو حرام دی، هغه کار ونه شو، هغه ملایانو دا فتوا ورنه کړه، هېڅ فتوا یې ورنه کړه. زه خو وایم چې دا جنګ په فتوا باندې بندېږي م نه، ځکه دا په جنګ په فتوا نه دی شروع شوی، خارجیان په فتوا نه راغلي دي، نه په امریکایان په فتوا وځي او نه دا جنګ دا اوس په فتوا باندې امریکایان ختموي. په جنګ دا سیاسي معضله ده، سیاسي مسله ده، دا بېرته یو سیاسي حل پکار دی. نو په دې وجه زه وایم چې دا د افغانستان د حکومت یو مسؤلیت دی، په حیث د یو حکومت، په حیث د دې چې دنیا پېژندلی دی چې واقعا د سولې یو پېشنهاد وکړي رامخته شي. که خپله یې کولی شي وږي چې که نه یو مزدورو ته دې موقع ورکړي، افغانانو ته دې موقع ورکړي چې منځګړیتوب وکړي، چې ورته نه ورکړي، یا ملی متحد ته دې ووایي چې منځګړیتوب وکړي، یا اسلامي سازمان د همکاریو څه دې ووایي، یو لار دې ورته پیدا شي او واقعا دې د سولې دپاره په واقعي معنا رامخته شي. نو زه فکر کوم چې که د سولې اراده پیدا شوه نو دا سوله بیا راځي او د همسایګانو مداخله به که بالکل خطه نه شي نو تر ډېره حده به کمه، ځکه شي چې که موږ خپل کور راتنظیم کړو، خپل په منځ کښې سره جوړ شو، نو بیا د همسایګانو مداخلې ډېر کمېږي.
ستاسو د نظره د سولې په اړه څه ډول یو لاره پکار ده؟ په داسې حال کښې تاسې هم مخکې وویل چې تاسې اوس په کابل کښې د سولې په لاره کښې کار هم کوي، ستاسو وړاندیزونه به په دغه اړه څه وي؟
ما خو د خپله رئیس جمهور د حکومت د مختلفو ځایو سره خلکو سره خبرې کړې دي، ما ورته ویلي دي چې که تاسې په خپله یو لار پیدا کولی شئ چې د طالبانو سره مستقیما کښېنې پیدا یې کړي، نه شي کولی موږ په دې ملک کښې د سولې و د منځګړیتوب و د دې جرګو عنانه لرو، و دغه داسې و دغه سې ما خو چې کله درته په انجني جنګونه و دوستان رباني پوه شم دا کار وکړي چې دوه تاسو د قوم مشران علما درانه درانه خلک مرا ټول کړه په دامنځ کښې نور ولوېدو او دوی مو جلال آباد ته بوتلو او پر تاوداکې وکړې چې تاسو د جلال آباد د معاهده وګورئ نو پر هغه هر صفه باندې زما امضا ده په حیث د منځګړې نو دا چې که په دې وطن کښې خلک شته دا ملت یوه عنانه لري نو ما ورته ویلي چې که خپله تاسې یې کولی شئ مخامخ خبرې دا دغه لرئ وکړئ دا مشکل حل کړئ چې نه سئ کولی په دې ملت باندې اعتماد وکړئ په دې قوم اعتماد وکړئ غوسي نو ته موقع ورکړئ چې هغوی دا منځګړې څو وکړي یو کار وکړي که دا نه سئ کولی د اسلامي سازمان مؤسسې ته ووایه چې یا ملي مسري ته ووایه چې میکانیزم کښې به موږ کومک ورسره وکړو د هر چا چې د سولې لپاره حرکت کاوه موږ ورسره ملګري یو ده ځکه چې موږ هم دا کار کوو په هغه میکانیزم په جوړېدو کښې ده خو اول کار خبره دا په کار ده چې آیا اراده د سولې شته که نه دا اراده باید څنګه
همدارنګه په افغانستان کښې د ملي وحدت د مشرانو ترمنځ هم جنجالونه وجود لري چې څو ورځې مخکې عبدالله عبدالله انتقاد وکړي چې حکومت د امنیت په راوستلو کښې پاتې راغلی دی او د بدامنیو په رایه پر ولسمشر واچوله په داسې حال کښې چې خپله هم د حکومت په راس کښې قرار لري تاسو دغه انتقادو ته په څه نظر ګورئ؟
دا هم ډېر د افسوس خبره ده چې حکومت په خپل دننه کښې دومره شوړېدلی دی او بیا و نورو ته وایي چې راسې ما ته را تسلیم شي چا ته تسلیم شي دغسې حکومت کوي چې په دغه حالت کښې خپله دا دی څه چې بیان کړي او راغلو د ډاکتر عبدالله خبره چې حکومت انتقاد کوي په حکومت کښې په سر څه خدای ناست دی او 50% خو رسمي دی دي او عملا خوږ تقریبا اویا شه فیصده د امنیتي قواوې ټول د ده د حزب و د ده د ملګرو د دوی شمالي اطلاف مربوطي نو په دې ترتیب سره د ده دغه انتقاد چې دی کوي چې دلته موږ کوچتار دی د موږ د عسکرو واقعان تقریبا په ورځ کښې کم تر کمه یو دوه سوه کسان خو به له منځه ځي چې دا هغه طرف ته به هم یو درې څلور سوه ځي چې دا رښتیا کوچتار دی نو زه وایم چې مسؤلیت خو یې دی باید اوزه ځینې خالي نه کېده ځکه چې د دې مسؤلیت په رسمي لحاظ خو 50% کښې د ده دی او په واقعیت کښې په حقیقت کښې ډېر د ده دی نو په دې وجه یعنې په دې خبرو باندې دا مشکل نه حلېږي مشکل دا دی چې څوک باید عملي ورته کار وکړي او د سولې اراده وکړي
همدارنګه د دې زیات جنجال پر برېښنایي تذکرې پیدا سو چې په هغه کښې د اسلام او د افغان کلمه وه دوی اوس آماده نه دي چې د افغان کلمه ومني په عین وخت کښې دوی ګواښونه کوي چې موږ بدخشان ازادوو نه خراسان جوړوو د دغو جنجالونو په اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خو دا ټول د امریکایانو زه ګناه بولم ځکه چې د مملکت شعر ازا یې خرابه کړه او داسې خلکو ته یې قدرت ورکړي چې هغه حتی اوس د افغان پر کلمه او د اسلام پر کلمه هم راتولېدای نه شي موږ په دې ملک کښې دوه منصوره د اتفاق لرو یو دا چې دا ملت مسلمان دی او هر وخت چې یو تکلیف راغلی دی دا ټول په اتفاق درېدلي دي دا عنصر یو ډېر مهم عنصر دی هر څوک چې دا عنصر تهزیتکوي په حقیقت کښې د دې ملک د بقا د دې ملک د استقلال سره ظلم کړي پوهېږم دا یو کلمه ده چې موږ یې راټول کړي هر څوک چې د دې مخالفت کړي په حقیقت کښې د دې ملک سره خیانت کړي دفاع کړي دغه چې دا یو څوک وایي چې زه افغانو نه منم یا دا دلته یو نظام نشته دلته یو حکومت نشته که په امریکا او په یو ځای کښې د یو څوک ووایي چې زه اساسي قانون نه منم یا په استرالیا کښې یا په بل ځای کښې یو څوک چې په انګلستان کښې ووایي چې زه بادشا نه منم یا قانون نه منم بیا به څوک ګوري چې پته یې بیا څوک معلوموي که نه دا دلته نظام نشته دا ځکه چې دا خارجیان دي دلته هغوی د همدو خلکو تر شا ولاړ دي دا جرات همدې خارجیانو ودوی جوړ کړی دی دا شیرازه د مملکت همدې خارجیانو خرابه کړې ده دا ملک ته سوله په کار ده او سوله چې یو نظام مضبوط شي حکومت مضبوط شي قانون حاکم شي نو بیا به دا خلک خبرې نه کوي
همدارنګه په عین حال کښې د ولایتي شوراګانو او د پارلمان دپاره انتخابات کېږي او اوس هم دا نوملیکنه روانه ده تاسو د دغه انتخابات په داسې حال کښې چې اوس هم په افغانستان کښې د یوې خوا بدامني دي د بلې خوا هم فساد و دا نور مسلې د دې شفافیت تاسو څنګه څېړي او څنګه د انتخابات ته په څه نظر ګورئ
دلته په انتخابات مو موضوع څه خبره مطرح دي؟ یو خدای دی چې د انتخابات قانون تر اوسه پورې توشیح شوی نه دی، رئیس جمهور هغه تر اوسه نه دی امضا کړی، پر هغه باندې هم لکه پر تذکره پر هغه هم ناندرېږي. یو تازه رئیس جمهور غواړي چې انتخابات دې ډېر دغوی نمایندګي وکړي، خلکو د خلکو نماینده انتخاباتي وکړي، خلک د سیاسي پکښې څه ول دي. او هغه د 2009 انتخابات چې وه چې هغه د ولایت په سطحه دغه وه، او د غزني د ولایت سره چې اتلس ولسوالۍ دي، پنځلس یې پښتانې دي، درې یې هزارګان دي، ټول هزارګان راغلي، یو پښتون پکښې چې رانغی. په کندوز کښې اویا فیصده پښتانې دي، څوک پکښې چې یو کس پکښې راغی څه دغه دي. دا رقم په د کندهار او هلمند چې د پښتنو مرکزونه دي، په هغه کښې نیم اهل تشیع راغلي دي. په دې ترتیب سره رئیس جمهور اراده لري، هغه وایي چې دا انتخابات باید د خلکو نمایندګي وکړي، خلک په مطمئن کښې. مقابل بیا د هغه کسانو چې د تېرو انتخاباتو کښې ګټې کړي دي، هغوی وایي چې نه، دا د تېر دور په حساب دي، وي ټول ولایت یوه حوزه وي. په دې ترتیب سره پر دې نندرنو په نتیجه کښې دا قانون نه دی تصویب شوی، او هغه په نیز باندې پاتې دی. د نه قانون په موجودیت کښې اوس هغه د انتخاباتو دپاره تیاري نیولی کېږي، یعنې په تاریخه کښې خلک روان دي. دا تر اوسه پورې انتخاباتو کمیسیون نه پوهېږي چې دا انتخابات به د حوزو د ولسوالۍ په حساب وکړي او که به دا انتخابات د ولایت په حساب وکړي، خو روان دي. د خدای په توکل داسې چې وایي بلاخره پېښه شوه، بلاخره به بیا ووایي چې یاره خو وخت نشته د انتخاباتو ولسوالۍ، هماغه د ولایت په حساب یې کوو، بېرته به هماغه کیسه وي. او دا یو اړخ. بل اړخ دا دی چې خپله خارجي منابع وایي، موږ خو د سرسي نه ورته لرو منابعو ته، خارجیان وایي چې اویا په سلو کښې دغه د افغانستان اطراف چې دي، دا یا د طالب په لاس کښې دي او یا یې تر طالب لاندې. او د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې هر ځای چې تهدید وي او موږ امنیت ونه شو ساتلی، نو هلته موږ صندق نه پرېږدو. چنانچې په څو ولسوالۍ کښې د هلمند او د روزګان دواړو کښې دا همدا اوس د انتخاباتو دپاره د سرتنام پروسه بنده کړې ده. داسې ده په نورو کښې مو کښې د دې نتیجه دا ده چې په اویا فیصده مملکت کښې به انتخابات نه کېږي په یو شکل داسې کالو، او یوازې په پښارو کښې کېږي او په یو څو محدودو ساحو کښې کېږي. نو دا راتلونکی انتخابات به یعنې دغسې یو انتخابات وي، او چې غالباً به همدغه د په ټول پخوا یوازې کښې په غزني او کندوز او په دې ځایو کښې کندهار و دې کښې، اوس به ټول افغانستان تقریبا د کندوز او د غزني په شکل وي، او په آینده حکومت او پارلمان به همدغسې نمایندګي وي. نو خلک وایي چې دا د قانون په حساب هم دا یې یو اړخ بل دی چې ما درته تشریح کوي. بل یې دغه دی د سفار دی، سفار د اوسه څه مسیر دي، ځکه چې انتخاباتو کمیسیون په دوو ډلو ویشلی دي. هر رئیس جمهور هم خپل سپلیان په کښېنه ویلي دي، او ډاکتر عبدالله هم کښېنه ویلي دي. نو هغه ټول انتخاباتي نظام پر دغه شکل ویشلی دي، او د دفتر د اوسه څخه دا روان دي. او کله دغه د اجرایه شورا رئیس خو وویل چې دا انتخابات په کمیسیون کښې مداخلې کېږي، او آینده انتخابات به مستقل او شفاف نه وي. یعنې د هغه سر د اوسه څخه لا ورته ورته دغه کړی وي چې که بیا موږ ونه ګټل مانا انتخابات شفاف نه دي. په دې ترتیب سره سر د اوسه څه کښې د فساد مسله یې روانه ده. غزني کښې خو چمچاد تلویزیون وښوول چې د غزني کښې چې د انتخاباتو د کمیسیون کم دفتر دی، په هغه کښې ټول وښووله چې ټول هزارګان مقرر دي، چې په داسې حال کښې چې په غزني کښې ما درته وویل چې پنځلس ولسوالۍ پښتانه دي درې هغه. په دې ترتیب غزني کښې اوس مظاهرې دي او وایي چې موږ دا د انتخابات کمیسیون په دغه شکل هم نه منو، او که انتخابات هم حوزوي نه شي د ولسوالیو پر سر نه شي، موږ د انتخاباتو کښې برخه نه اخلو. ډېرو ځایو ویل چې موږ انتخاباتو کښې برخه نه اخلو. په دې ترتیب سره انتخابات هم د فساد له لحاظه هم د قانوني لحاظه د مشکلاتو سره مخ دي، او خارجیان په خپله و دیت مرز خو خارجان هر وسیله ما را سر تکران وینم و وی بالکل پاپا دیر و تبه خوش مینوا و بالکل بدرینه که مکر مجبور رکی تو که خو پی تبه مورکی اوائی بچه دا و ایدا حکومت هر چی چیلی که پیو پیندو کلو که وستی کلی که بانی که پیو پیندو شارو که وستی پیو پیندو کچو که وستی هم دیر پرسنیت پیشنی در دکه دا مجبوریت پیشنی نو دارت انتابات حالت افتا
مننه تاسو د فساد څخه یادونه وکړه په داسې حال کې چې بل ورځ یونما ویل چې افغانستان کې چې هر څوک یو کار کوي هغه به پیسې ورکړي همدارنګه د امریکا هغه د څار ادارې هم څو وارې تشویش ښودلې دي چې هغه پیسې چې کومک سوي ټول غلا سوي دي د دغه فساد د مخنیوي په اړه ویلتونو دا چې ولې فساد وسو او مخنیوی باید څنګه وسي او ولسمشر چې زواړي د دې مخنیوي وکړي کولای شي
نه تر څو چې جنگ وي ما په جنگ کې تجربه ده چې تر څو جنگ وي دا فساد کوي دا ځکه چې په جنگ کې څه جنگ سالار ته ضرورت لري ته قالم سړي ته ضرورت نه لري ته فساد ته کوي په جنگ کې خو هغه چا ته ضرورت لري چې هغه جنگ کې ماشا یې ګوته دي جنگ خپله فساد دي او چې تر څو جنگ وي تا هغه ته به جنگ سالار د بشر د حقوقو نقض ته اړ یې او هغوی به امریکایان هم حمایت کړي دي ولو چې هر څومره نارې ووي دا نارې به هېڅ یعنې عملي نه وي یا د زړه نه وي امریکایان به هم د جنگ سالار تر شا ولاړ وي هغه ته به پیسې ورکړي هغه به تخریه کوي حکومت به هم د هغه تر شا ولاړ وي او دا به تخریه کوي چې تر څو پورې جنگ ختم نه شي فساد نه ختمېږي او په دې فساد کې به خارجي او داخلي دواړه اخته وي او په فساد کې به په دې جنگ کې به د دواړو طرفو د ټولو درجو خواوو ګټې وي او په هغو چې به پیسې وي دوی به کوي او د بیا جنگ ختمېده به هم نه غواړي یرغمل به عام ولس وي قرباني به عام ولس وي دا جنگ ختمول پکار دي جنگ ختم نشي فساد نه ختمېږي
د فساد په څنګ کې مواد مخدر تجارت دی چې داسې ول کېږي طالبان زیاته برخه د پیسې هم د مواد مخدر څخه لاسته راوړي ستاسو د نظر د دغه هیلات څه دي چې هره ورځ د مواد مخدر کښت او هم تجارت زیاتیږي په افغانستان کې
د مواد مخدر هم یو ډېره لویه مسله ده زه شلمند کې وخت هلته وم یو مسؤلیت مې په 1950 کې موږ په ټول شلمند کې دوه کنه تاریخ دی چې یو او هغه په دې ورځې نو چې موږ چې مرکزی افغانستان سره چې هلته چرمستان او مساکلا شمالو بغنو بغران چې هلته او نوې خلک په درو کې اوسېده او حکومت سره چې دې نه پوهې کولی نور نو بیا په دې هلمند کې چې موږ هلمند ګورو مثلا لښکرګاه د نازازي شمالان چې مرکز دا دغه ګریش درویشانو دا په دې کې به ما ګل د کوکنارو ښکاره کې خلګو نه پېژن بیا دا طالبان هم بیا هغه بالکل صفر کړی وو من یې کړ او په دغه کې کور ورن کال کې تللی وم پر وخت ښکار تللی وم په ټوله لاس کې د دولت پوستې په شاوخوا دغه کې خارجان په کوکنارو کې عکسونه اخلي د خپل یادګاري عکسونه اخلي دا په داسې حال کې چې په 2014 کې زه تاسو ته ویلم هغه چې لاسره انګریزي فوجو او شپږ زره هم امریکایي فوجو نه واه او تیارې دي دا ګل ګلزار او دا ټول منځکا څه دغه نه وایو نو اوس خو امریکایانو بالکل اوس دا داس کال په روښه شتل یی بالکل دا هغه خبرې چې کولې چې دا باید منې او یا یو لږ چې چې کومه ځایګرن هغه مستنه کوي چې لکري دي چې هغه تاسو ته پښ کال خو دې چې ډیر کرسي دي دومره ډیر کرسي دي چې چې څون هیڅ ممانعت او هغه د خبر ممانعت هم نشته نو پښ کال نه زر کنه تاریخ خو پروت کال کړو دا پښ کال دا استایل نه دی ورته چې دا چې پښ کال تر نه زر کنه هم
تاسو دا ټول علت بیا جنگ بولید یا تاسو هم په دغه حاله چې سولر سي کار کوي او پلانونه لري که تاسو د خپلو پلانونو یو برخه په لنډ ډول تشریح کړئ چې تاسو څه ډول ستاسو د پلان پر اساس کېدای شي سولې راشي
د سولې دا وښودلی چې موږ وایو چې حکومت هم دا خبره کړې ده چې که تاسو اراده د سولې لرئ نو خو خپل مخامه خبرې کولی شي ښه ترشه که نه سبتخت راکړي ملت یې راکړي موږ ورته هغه میکانیزم جوړوو هغه موږ ورته جوړ کړی هم دی مثلا موږ ویلي دي چې اول باید اعتماد سازي وشي د کابل حکومت و د دغه په منځ کې د طالبانو اعتماد سازي هم مختلف عوامل دي مثلا دوی باید اول یو دفتر پیدا شي یا مثلا چاچیر دوی ځان محفوظ ګڼي یا فرضاً د بنجانې خوشي شوي چې یا فرضاً هغه دغه جایزې چې د دوی پر سرو پسي یا اخیسته شي یا د دوی پر سیل پر راغاستي یو جایجام ښکاره شي څوک ورته رسي یا درکنالي شي د دوی د قربانۍ پر پګ راتګ بندیز بند شي او ګوانتانامو نورو ځایو کې چې یورپته دوی بنجان یا هغې سره اخلاص شي یو احتماد حاضي خدای اول قدم دی بیا د هغه وروسته د دوی په منځ کې د ناستې خبره ده د موږ د دروغو خو د درو سرو او خو د خبرو طرفدار یو لکه په افغانستان په طبیعت کې امریکایان دي په افغانستان په طبیعت کې طالبان دي او د کابل حکومت دي دا درې سره باید په خبرو کې شامل وي د افغانانو په منځ کې دا خبره خپل منځ کې وشي خو لاکن دغه امریکا حضور وي یا د امریکا مسله هم ډېره مهمه ده هغه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي دغه رقم چې بیا همسایګان هم باید ومدېږي او هغوی هم یو داسې میکانیزم چې موږ ورته جوړ کړی دي چې هغوی هم فکر وکړي چې موږ خو په دې ځای کې متضرر نه یو په دې تکلیف سره موږ کافي په دې کار کړی دی ولس کې هر وخت زه ولایت ته ځم د خپلو مشرانو متمسک هم خلک بولو چې که یو وخت حکومت یا خارجیانو د دې اراده وکړي چې سوله وغواړي نو کم څه کمه موږ ورته همکاري ته تیار یو
همدارنګه څونه مطمئن یې چې طالبان به ستاسې خبره ومني په داسې حال کې چې حکمتیار هم دا ویلي وکړ چې زه طالبان څه وغواړم هغه به زما خبرې ومني مونږ تر اوسه طالبان دا خبر نه ده منلی
دا خو هر څه خو نه په یو قدم نه کېږي اصلا اوس خو دغه د مسؤلیت جلد و توپ و بند د کابل حکومت خو د امریکایانو خواته دی ولې دا دی چې حکومت یې جوړ کړی دی حکومت به ویلي د سپالری دنیا یې پیژني د سناتو ده خبره خو د طالب وروسته ده اول خبره دا ده چې آیا امریکا او د کابل حکومت سوله غواړي کم خو تر اوسه وایي چې زه سوله نه غواړم ما خو د جنګ اصرار کوي او چې هغه پر جنګ اصرار کوي نو د کابل حکومت خو هم مشکلات لري چې یوازې ووایي چې زه سوله غواړم موږ وایي چې دا اول باید دې طرف ته د سولې اراده پیدا شي چې اراده پیدا شوه یا خو یو میکانیزم چې ویل شوي دي چې دا به په دغه قوم کې متنفس خلک درانه خلک به راټولوي دا به پر دې طالب فشار اچوي چې ښه افغانستان حکومت سوله غواړي د وینې ټولنه سوله غواړي دا ملت سوله غواړي نو څه څوک یې یعنې هغوی باندې دا زما یقین دي چې هغوی به هم ودې مسلې ته متوجه کېږي او د سولې اواز ته به لبې کوي نو فشارونه باید تولید شي یعنې دلته ځینې شیان شته چې هغه بیا څوک کوي او طالب ته بیا مراجعه کېږي چې هغوی یې بیا مني که نه مني ما غالب ګمان دی چې که امریکا او کابل حکومت د سولې اراده وکړي دغسې د یوې ملي او داخلي فشارونه ته زیاده شي چې طالبان هم هغه ومني طالب هم په عذاب دی داسې نه دی لکه حکومت چې په عذاب دی هغه خو ډېر په عذاب دی چې حکومت ټانکونه لري تیارې لري وسایل لري دنیا ده د نوی ناټو یې څه شاده نو هغه خو لا ډېر ضعیف دی نو هغه به حتمي سوله غواړي خو لاکن یو شرافتمنده سوله یو داسې سوله چې د تسلیمي سوله نه وي په د هر چا ابرو خوښي چې پر ځای وي او هر چا ته د اهمیت په سترګه وکتل شي او ارزو د سولې
د راوښتوي ارزو د یو بل درځاره ګورنی د زیات مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق حزام ستاسو د کټور خبرو او شمو معلومات نه مننه زیات برل ته بند تر کوم
یو سماخه مسه سلام
هموطنان عزیز، در برنامه امشب ستاره‌های درخشان مهمان ما محترم انجینر لطیف، سینماگر مشهور و شناخته شده افغانستان است که از سال 1985 رو به هنر سینما آورده و در تعداد زیادی از فیلم های افغانی کار کرده و همچنان خودشان فیلم ها را ساخته و دایرکتر موفق سینمای کشور بوده. در مورد سابقه هنری و اینکه در چند فیلم اشتراک نموده و دایرکتر بوده و چه موفقیت هایی را در عرصه سینمای کشور به دست آورده از خود محترم انجینر لطیف میشنویم که همین اکنون با ما در لین تلفن است. جناب محترم انجینر لطیف، کارکردان موفق سینمای کشور، به برنامه رادیو آواز دوست خوش آمدید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
خواهش میکنم. تشکر از شما و ما از طریق رادیوی شما سلام خدا به همه شنونده های عزیز که امیال شما را میشنون تقدیم میکنم.
تشکر از شما، لطف و مهربانی شما است. جناب انجینر صاحب، طوری که پیشتر ما گفتیم شما یکی از هنرمندان مشهور و با استعداد کشور در سینما و تئاتر افغانستان هستی، اگر اول بگویید که چه احساس برای شما دست داد تا به هنر سینما علاقه گرفتی و در چند فیلم شما اشتراک داشتی و اولین فیلم شما کدام فیلم بود؟ البته
همونطوری که شما گفتین، خب هر انسان نظر به ذوق و سلیقه‌اش یک چیز را انتخاب میکنه. شاید این هنر سینما بسیار برای من جالب و جذاب و پذیرفتنی بود در آغاز زندگی من که من اداره انتخاب کردم. بعد از اون سال 1975 تا به حال را احتمالا که بیشتر از 50 فیلم خرد و بزرگ و سند و داستانی بلند و کوتاه و فیلم های اعلانات و اینا را من تولید کرده باشم و ساخته باشم و در تمام این فیلم های هم باعث فیلم بردار بودیم، هم به عنوان کارگردان بودیم، هم به عنوان نویسنده بودیم و هم به عنوان مبتکر موضوعات فیلم بودیم. بیشترین کار ما در این سالهای دهه 80 بوده که بیشترین تولید در امو وقت بود. ولی خب بعدا یک وقفه آمد، برآمدم بیرون از کشور، ولی با وقت از او هم که بیرون برآمدم از کشور، دو سه فیلم در جریان مهاجرت من تک بیرون از وطن ساختم. مهاجرت شیره ها و شیرین بود و سیران بود، این فیلمانی بود که من تک بیرون ساختم. و بازی که پس آمدم در افغانستان هم شروع کردیم به ساختار فیلم، اما نه با پیمانی که در گذشته ها فیلم می ساختم.
امیره، نگفتی که اولین فیلم شما به نام چی یاد می شد؟
نخو اول کارهای خود شروع کردم از فیلم های اشتهاری، یعنی فیلم های ایراناتی که روی همین مسائل صنعتی خود تولیدات صنعتی خود کشور ما بود. ولی بعدا فیلم بلندی ره که من آغاز کردم، شروع کردم، فیلم مجسمه ها می خندن بود که دمو زمان یا دمو سالهای 1975 را شروع کردیم و ساختیم. بعد از دیگه آرام آرام با فنسوزی شروع کردیم یکی پشت دیگه و ما در امو آغاز یک مرسی فیلمسازی ساختم به نام آریانا فیلم که او یک مرسی شخصی بود و بسیاری از تولیدات ما از اموجه به اصطلاح به نمایش گذاشته شده، تولید شده. ما تا سال 1979 امکانات تغییری داشتیم که از امو مرسی شخصی کار کنیم. بعد یک تحولات در افغانستان رخ داد و ما را دیگه اجازه ندادن که از یک مرسی شخصی کار بکنیم. باز ما آمدم به افغان فیلم و از افغان فیلم شروع کردم به فعالیت های سینمایی. البته یک مدت ما در اون فعالیت های سینمایی به عنوان سرکارگردان افغان فیلم بدم، ولی بعد از مدت یک سال تقریبا ما به صورت هم رئیس افغان فیلم کار میکردم و هم یک کارگردان سینما که بعد از اون ما شروع کردیم فیلم بنار ساختیم و با فیلم فرار ساختیم و با سبود سرباز ساختیم و پرنده های مهاجر ساختیم و باز فیلم هماسه عشق ساختیم و فیلم دوانشتر ساختیم. در این منحال دیگه شروع شد کارای ما در سی فیلم های بلند داستانی و در سی فیلم های کوتاه.
و می فرمایی که شما نام گرفته چند فیلم شما جایزه داخلی برده و همچنان چند فیلم شما جایزه بین‌المللی برده؟
ولم به جواز بیرونی خوب 4-5 فیلم ما شرکت کرده و در این تمامش جوایز بیرونی بوده که گرفته، مثلا فیلم فرار جایزه بیرونی گرفت، فیلم صبور سرباز گرفت، فیلم پرنده های مهاجر گرفت، فیلم حماسه‌اش گرفت، فیلم سنگسار گرفته. این جوایز است که در خارج از کشور گرفته، برای رو بگید که در بیرون و داخل از کشور تشویق شده و بسیاری از دمو لوح تقدیر و اینا را به دست آورده.
آیا شما با کشورهای خارج هم فیلم های مشترک ساختی و همچنان از فیلم های آنها در ساختن فیلم های افغانی استفاده کردی و اگر استفاده کرده باشی در کدام
فیلم؟ یک فیلم همراه کشور ژاپن مشترک ساختم که او به نام ریشه بود. خب البته او 3-4 سال پیش بود که او فیلم خلاص شد و طریق تلویزیون های ژاپن و بسیار فیستیوال ها و بنمایش گذاشته شد و فیلم های دیگه که کسایی که در خارج در بیرون بودن مثلا کشور هندوستان بده یا ایران بده اینا فیلم های کومتی رایتر سرحضی کردیم و ساختیم، مثلا فیلم خدا بواره بدیم، فیلم کابل اکسپرسه بدیم، فیلم مثلا کاغذ پرانبازه بدیم. یعنی فیلم هایی بوده که تقریبا همکاری های مشترک بوده در این فیلم ها ساخته شده.
وقتی که شما با کشورهای خارج سفری داشتی و وضع و حالت سینمای این کشورها را از نزدیک مشاهده کردی، از نظر شما حالت فعلی سینمای کشور به چه قرار است و چقدر وضع و حالت سینمای کشور ما را با دیگر کشورها مقایسه کرده می دهید؟
خب دیگه سر وضع سینمای کشور یک بحث بسیار جداگانه است. علایدت کنم سرش می تونه ساعت ها صحبت بکنه، ریشه یابی بکنه این موضوعات. ولی یک چیز رو باید بگویم، در گذشته یعنی قبل از اینکه انقلاب شد و یا چیره جدید افغانستان رو کار شد یا یک انقلاب دیجیتالی در افغانستان آمد، قبل از سینمای افغانستان بسیار به صورت اکادمی کار میکرد، یعنی با تکنیک سینما و با تجهیزات سینمایی کار میکرد. ولی هم تاسف بگویم هم خوشبختانه بگویم وقتی که انقلاب دیجیتالی آمد و مردم و کمرهای دیجیتال دسترسی پیدا کردن، این دیگه اما هنر سینما بسیار هنر بازاری شد، عرضه شد. برای از اینکه این کمره های دیجیتالی به دست هر کس افتاد و هر کس خواست که خود را در یک بطی آزمایش قرار بده و با همین کمره ها استفاده کردن ساختن، بسیار زیاد نتیجه خوب نداد. نتیجه که با تخنیک سینما با یک مقررات و یا قوانین سینما و تکنیک سینما و باید بودن سینما کار می شد، متاسفانه همون مرزها شکست و همون فضا دیگه نماند. حالا دیگه هر کسی به عنوان کارگردان یا به عنوان ساز با برسه مانده و می خواهی که فیلم بسازه، ولی فیلم هایی که دو ساخته می شد بسیار زیاد نتیجه همه تا از نظر اقتصاد و از نظر ساختار و از نظر دراما و از نظر زناقردی که هر کسی فیلم مثل زنال اکادمیک نیستن دیگه، مردم های اکادمیک نیستن. ولی باید بگویم که یک شاخه دیگه از فیلمسازی هم در اینجا بسیار خوب در افغانستان تبارک کرده که او دخترها و بچه های هستن که تازه موضوع آوردن به سینما و فیلم های کوتاه و مستند می سازن و این فیلم هایشون تا سطح بین المللی را پیدا کرده، یعنی به جو به جبه فیستیوال های بین المللی جوایزی رو کسب میکنه از موضوعات و مسئله های خود داخل افغانستان، پروبلم ها مسائل اجتماعی به تصویر کشیده میشه و در اونجا به نمایش گذاشته میشه و داورها حق داوری رو دارن که مثال صادقانه برشان به اصطلاح نمره میمونه و فیلمهایشان به سطح بسیار بالا در جایی گرفته میشه که یک موفقیت است که در این راستا هم دخترها هم بچه ها بسیار خوب کار میکنن.
شما گفتی که هر کس دایرکتور و کارگردان سینما شد، از نظر شما چی معیارها وجود دارد که یک کسی میتونه دایرکتور شوه، یعنی یک فیلم دایرکت کنه؟
باید یک کارگردان سینما رو باید اکادمیک بفهمه،
به تمام بخش های سینما یک مقدار توانمندی داشته باشه که او برش قابل درک باشه، مثلا منتاج بفهمه، ساوند بفهمه، موسیقی بفهمه، زمینه های جامعه شناسی بفهمه، روان شناسی باید بفهمه، بنویسی بفهمه، دراما را باید بفهمه، دیالوگ را باید بفهمه. اینی مسائلی است که اگر کارگردان میتونه که به رزیک لپا مسلح شده خود میتونه که به از این زمینه ها برای کارگردانی استفاده بکنه. در غیر این صورت اگردم بسیار خشک و خالی و به ذهن و به خط کاری و به خط فکری آدم وارد از سینما شده از اما کار آدم بسیار زیاد نتیجه خوب نمیده، حتما نواقص نارسایی های خودم میداشته باشه. برای اینکه پر کرده باشه این نواقص نارسایی ها را باید ذوق خوب داشته باشه، ذوق عالی داشته باشه، بسیار پدیده را از نظر جامعه شناسی، از نظر روان شناسی، از نظر خود مسائل هنر، از نظر زیبایی شناسی باید بسیار زیاد بفهمه و همچنان به تکنیک کار کارگردانی یک مقدار باید وارد شود تا اما آرزوها و امیال خود را که میخواید هم را بتونه که با تکنیک سینما به تصویر بکشه.
شما بیشتر مسئله فستیوال اشاره کرده، در وقتهای اخیر چندین فستیوال در کابل دایر شد که شما هم مسئولشان بودی چندین بار. اگر در مورد می فستیوال صحبت به طور خاص در مورد فستیوال اخیری که در کابل دایر شد.
فستیوال ها خود در مبین در افغانستان از چندین سال باید رفت که به کمک گویتونیسی که مرکز فرنگی فرانسه و چکنسر به صورت دوامدار صورت میگرد که البته یک سال است که کار صورت نگرفته و هم در نظر از نظر امو بجتی که اونا نتونستن امسال او را سربراه بسازن صورت نگرفت، ولی سیاری از تلویزیون ها مثلا امسال تلویزیون خوشید ای را باوده گرفت و بعضی از فستیوال های اختصاصی مثل فستیوال مثل جشنواره مثلا حقوق بشر یا اطفال یا اینا دایر میشه که اینا نتایج خوب و اثرات بسیار خوب روی سینما و روی سینماگر میگذاره در اینجا. اما در فستیوال های بین المللی و فستیوال های بیرونی که میشه ما شرکت میکنیم با آثاری که در افغانستان ساخته میشه یا در داخل کشور ساخته میشه یا سینماگرهای ما در بیرون از کشور میسازن اونا با فستیوال ها را پیدا میکنن حتی جوایز بسیار درجه یک و خوب به دست میرن. چنانچه چند وقت پیش از این فستیوال دلدار بود تاجیکستان فیلم از افغانستان جوایز اول گرفتم در عرصه سینمای مستند، هم در عرصه سینمای بلند داستانی، سینمای بلند داستانی که یکی از این سنگ صبور بود و یکی از این هم یک فیلم مستند به نام نسیمه هر دوی از این جوایز اول فستیوال گرفتم. در علاوه از این فستیوال های بسیار بزرگ دیگه هم فیلمای افغانستان اشتراک میکنه، مثلا ما دو ماه پیش در فستیوال پوسان بریم در کوریای جنوبی و اونجا ما پکیتی از آرشیف افغان فیلم داشتیم که طول سالهای متمادی از اینجا آمدن و انتخاب کردن و اونجا نمایش دادن و بسیار زیاد مورد دلچسپی تمام سینماگرای جهان قرار گرفت و بسیار زیاد تشویق شد و در رابطه با همی سینمای گذشته افغانستان بسیار زیاد صحبت ها صورت گرفت، مصاحبه ها صورت گرفت، تلویزیون ها و مجلاتشون و اینا چاپ شد و این یک اثر بسیار خوب بود که سینمای افغانستان یک گذشته بسیار خوبی را سپری کرده و حال یک آرشیف بسیار غنی داره که به او چند ده فیلم در اونجا موجود است که اونجا بسیار عشق داشتن بسیار زیاد مورد تشویق و مورد نظرشان قرار گرفت.
چند وقت بیشتر از کدام طرف تلویزیون خیلی خورشید بود کدام فستیوال دایر شده بود که در اونجا شما اشتراک داشتی در کسا از هند آمده بوده، در این مورد اگر صحبت کنیش کنیم؟
از دو ماه پیشتر بود فکر میکنم یک کنی ماه پیشتر امین جشنواره خورشید تلویزیون خورشید خواست که برای امین هنرمندای افغانستان یک تشویق بکنه و جوایزی بده که در جوایز از کشور هندوستان هم یک تعداد از اون از پیشهایشان و کارگردانایشان دعوت شده بودن که به حضور داشتی از اینا و به تشویق از اینا هم برای یک تعداد از سینماگرها که در ترکیبی از اینا مثلا تدوینگر بود، صدا برگزار بود، فیلم بردار بود، کارگردان بود، هنرپیشه بود و از امی دست دسته بودن بهشان هم جایزه داده شد و هم همین اواردی که باید نگرفتن و سازوکارش بودن همین اوارد هم از طرف داخلی ها و هم از طرف معیتی که از هندوستان دعوت شده بود آمدن به اموشا و جوایز خود گرفتن.
تا جایی که ما معلومات داریم شما جایزه گرفته، شما علاوه بر این جایزه دیگه در کدام فیلم های داخلی و خارجی جایزه به دست آورد؟
ما خدمتتون پیشنهاد کردم که ما دمی از فیلم های مختلف مثلا در مسکو، در تاشکند، در چکسلواکیا، در هند، در زینا جوایز متعدد، در ژاپن جوایز متعدد گرفته شده دیگه که او دمو الماری افتخارات افغان فیلم در امید حفظ است. از ایران گرفتیم جایزه و در امو والمالی افتخارات افغان فیلم حفظ است در امید پیش از نام بود مثل مایی که جایزه گرفته بود.
چار خوب اینجور سب هر کس هر هنرمند به طوری خاص خاطراتی خوب و تلخ در از امی کارایی که انجام داده خصوصا در سینما، حتما شما هم خاطرات خوب داری و تا خاطرات تل خود ها زیاد است. اگر یکی از خاطرات خود بگی خوش میشه.
من یک خاطری بسیار زیاد خوش دارم. سال 2000 بود که در تاشکند کشورهای آسیا، آفریقا و امریکای لاتین برای اولین بار فیلم من به نمایش گذاشته شد. فیلم فرار بود و فیلم فرار چون در مبنای واقعیت های جامعه ساخته شده بود و نمو فرار واقعی مردم، دخترها و انجینیرها با فامیلهایشان که به سرنوشت می آمدن و می رسن و یک سرنوشت بسیار محکوم به مرگ داشتن، حتی مال و آل زندگی خود درها از دست می دادن، درام و طلا و اینایی که بسیار زیاد با ارزش بود داشتن، حتی مردم پول نقد خود درها و جذاب و غارتگرها ازشان می گرفت و همی قاشقرهایی که می بردن همینا. ما وقتی که فیلم ما در تاشکند به نمایش گذاشته شد باور بکنیم که 5000 نفر پای ساده شده بود از کشورهای مختلف جهان، از یک خیلی چند کشور جهان و برای فیلم کف می دادن و ما موجود بسیار زیاد یک خاطره که هیچ وقت زندگی خود فراموش نمی کنم. اما وقتی که باز یک جایزه هم برای فیلم فرار داره موجود دادن، ولی جایزهش خود به حد صورت، ولی امو به پای ساده شدن مردم و دیگه مردم و 15 دقیقه تا به زمین نمیشستن کف میکدن و چند افغان ما از خوشی بسیار زیاد تا حالت زوف سرشان آمد به خاطری که تشویق کرد بسیار زیاد مردم اینا. اما خاطره را نما و نسی نماغرای کندهی ما بودن اما ایسا فراموش نمی کنند.
بسیار زیاد تشکر. اگر در اخیر کدام پیامی داشته باشی برای مثلا خود میتونی بگی؟
فقط برای این سینماگرای جهانی که بابا ای عرصه گذاشتن، فقط تقاضای معنی است که فیلم خوب ببرن تا ذوقشان بالا بره، انتخابشان بالا بره و با سلیقه کار بکنن و سلیقه از اون جایی آغاز بشه که آدم چیزهای بسیار خوب و دیدنیه که در جهان ساخته میشه. بسیار جا فیلم پشت فیلم اکشن و بسیار جا فیلم پشت فیلم تجارتی نباشن، ولی فقط فیلم هایی ره که رو هنر بسیار زیاد به کار رفته باشن، این فیلم های هنری بسیار زیاد ببینن. فقط همیت قضای مرزم هست و پیشنهاد مسترشن.
بسیار زیاد تشکر محترم انجنر لطیف، سینماگری مشهور و شناخته شده افغانستان، از صحبت شما و همچنان از معلوماتی که در مورد سینمای افغانستان دادی ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
زنده باشید. از شما هم تشکر
بسیار.
از شما
موفقیت می خواهیم. تشکر. خدا حافظ.
Sohne سوزم.